په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا امریکا غوښتي چې د مې تر لومړۍ نیټې ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالني پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه په شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قطالي تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانې او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوسته.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدن در ساحه.
خو یې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې د غرض ویلي په نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک هلیکپټر پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې وی الکتری سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلي.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه پورې د دریو سرتېرو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کپ میاشتې په 28مه د پوز یو هلیکپټره د میدان وردګو په 202 ولسوالۍ کې د عبدالغني علیفور وسلوالو وشتلې و چې نه پوځیان پکې وژل شوي وو. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی په دې ټینګار کړی چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مې تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویاړ د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې د کرکټ شل اوره یوه لوبه ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبو کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دوه لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانستلو په ویاړ یو شلوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره پر راتلونکي کې به هم دغه لوبه په نورو ولایتونو کې وشي خبرونه لازمي رډو اوري. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرینر بورګنر تیره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوز د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې ملکي حکومت نسکور شوی او قدرت پوز په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکرتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکرتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د پولیسو مشر لستیو سیګت پرابو وویل دغه 15 کلن حمله کوونکي تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. پولیسو له وړاندې په انډونیزیا کې چې د نړۍ په سطح د مسلمانانو لوی اکثریت پکې دی، د تروریزم ضد خبرداری ورکړی و. د کرملین سرسخته منتقد الکسی ناوالنی پرون چهارشنبه په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغه چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدلو مناسبه روغتیایي درملنه نه وي شوې، دغه اعتصاب به دوام ولري. ناوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د مدافع وکیل خپور کړی دا خبره کړې او ویلي د لوږې اعتصاب اعلان کړی او غواړي د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابر شي. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د موسکو په 100 کیلومتری کې په یوه زندان کې چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کېږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. او د اوکراین چارواکي وایي په پلازمینه کیف کې له راروانې دوشنبه به ښوونځي او وړکتونونه تړلي وي او پرامه ترانسپورټ به هم محدودیتونه وضع شي. دا اقدامات داسې مهال کیږي چې په اوکراین کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې باید د مې تر لومړۍ نیټې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په کندوز کې هغه ښځې چې د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي په کندهار کې سږکال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوي، خو د شاتو تولیدونکي وایي بازار نه لري.
یا در موش بازار در اصل سمسی خلق رو جانز روش که چی هر سره در کار وکی.
پس می زو نړیوال موضوعات کې باور چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه وضع نه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اساسي بشري حقونو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ چې لکه له زرو استفاده پیل شوې ده.
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د دوړو لورو ترمنز د په دوحه کې د شوی تړون لمخې هم ټاکلې نیټه د می لومړۍ نیټه ده. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیل زاد دغه راز په دوحه کې د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلې دي. په دې اړه تفصیل اسد الله لودین اوروي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاتې ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې دې وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون د اجمنه عملي کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد دالی د کاته د سه شنبه په ماخام شوي، خو جزئیات پرون ناوخت خبر شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو
دوړ لوري توافقنامې ته په خپل ژوندیا و ټینګار وکړ. د اسلامي امارت خو په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
ښاغلي خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي او یو شمېر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوي پرون په یو ټویټ کې ویلي دی لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوې. دا لید کاته داسې مهال شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوی. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینه ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړی نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به یې ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به دوه درې کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي، د قدرت ترویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
و امریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې. دا مو هم اوریدل چې طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي چې په دې کتنه کې طالبانو له خپل لوري په دې ټینګار وکړ چې له امریکا سره د تیر کال د دوحې د تړون باید بشپړ عملي شي او تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه باید له افغانستان ووځي. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې د امریکا له لوري بیا ګړندې شوي او دغه راز په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ ترکیه هم د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو مختلفو لورو ویلي چې ښایي دا غونډه د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټولې هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي، خو له پرله پسې غوښتنو سره سره چې له طالبانو په دې وروستیو کې شوي چې تاوتریخوالی کم کړي، په افغانستان کې بیا هم جګړې دوام لري او له مختلفو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول کېږي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د هرات چارواکو په شینډن ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو د یو برید خبر ورکړ. د دغو جګړو په ترڅ کې په افغانستان کې بیا هم ډېر کسان وژل کېږي، اکثره ولسي خلک. په کندز ولایت کې بیا هغه ښځې چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړي د وای خپل عزیزان په جګړو کې لاس ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره یا کومې محسی ورسره لازم مرسته نه ده کړې. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړې اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چم قدم یارم مردم درخت قایچی میکنه.
زه کلیو ته ځم هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پریمینځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم څېره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اس واوردم، دو دانه ګوسله راوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلی هم ورته پاکوم او بیا څښتنانی ماته پیسې راکوي.
دغه شزې لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوچنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامه هم شهید شوې، یک دو نفر سینه پر شهید ته د مزه مخاطر در بدري برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی مې هم شهید شو، نو مجبوره شوم چې د خپلې مور سره د کندوز ښار ته راکډه شم. زه اوس د خلکو کالي پریمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپلو یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې لمر سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډه زیاتوي چې د بې وسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د جګړو نا امنیو او نورو عواملو له امله د بې ځایه شوو پر ستونزو خبرې کوو. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. نړیوالو رسپانو هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته کتنه کړې ده. فریبا ظاهر ته بخښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان نه خپل وتل ارزوي، باید پام کوي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یواله څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د شوزو د باندې پر کموالی او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان شوزو د دوه لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوه لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوې وه. د رواني میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو ونډه خندونکې بللې ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته ځي چې یو نیمګړې سوله راولي.
ازادي رادیو اوري. په کندهار کې سږ کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دا د شات د چې د کندهار ښار او ولسوالیو څخه ترلاسه شوی بیلابیل ډولونه لري، خو ډېرې د ریحان په نوم شات دي. له بلې خوا د مچیو روزونکي وایي د شاتو د پلورلو لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړ کېږي چې په ډېر کم قیمت یې وپلوري. نور په دې رپورټ کې.
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4000 کیلو شات ترلاسه شوي. د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کاله مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه راپیل کړ چې اوس شمیر 105 صندوقونو ته لوړ شوی. جمال الدین هر کال د پسرلي د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستي ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوختي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
دا د موږ بازار د اصلو سم سي خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکي او د اصلو ته بازار پیدا سي ورو یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمير. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلي د ګلانو اصل دي د لاچی په نامه ورته وایي دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاه اصل رو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسیدي دي. د شاتو د مچیو د لمړنیو روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لمړي ځل لپاره دا چاره پیل کړه چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د دې کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بېخي د دې کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یوه بله ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی.
موږ هغه هغه سم شاداس شي نش بخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کیږي، مله نه پیدا کیږي، مګر دلته زموږ نه خونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 غوانی هم نه راخرڅيږي.
په کندهار شهر او ولسوالۍ کې د شاتو د موچوي د ټولو فارمونو شمیر 1500 تر رسیدي چې سلګونو کسانو ته پکښې د کار زمینه برابر سوې. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع مختلف ولسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزی په نامه باندې دي، زیری دي، د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو یې په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچوی او چرګانو روزل هغه نوی تجربه دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټه رسولي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبان سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ریاو سمي وسمي ځاونړيواله موضوع د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي هیواد د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې وه لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بې وزلو خلکو ته زیان ونه رسیږي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول بند یا قرنطین لګول رات کړل خو وی منله چې هیواد دا مهال د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی خان د همغږۍ ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا ویروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي چې له مخې به یې د کورونا ویروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي که څه هم د خلکو پر غونډو او عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان وویل د چین د خوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی د زیات کړه 15 لک ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دي پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بای پر سر اختلافات او د واکسین دغه بهیر ځندنی کړی دی د پاکستان حکومت ور مورس هم په کورونا ویروس د 4,250 نور کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د اته او یا نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږ نیم لکه پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره د تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په دې رسټو کې چې دا وکم دارانونه په ټول افغانستان کې رااله او په نورستان کې هم دا رسټو ډیر زیات دارانونه شو هم دارنګ وره هم په مرکز تارون او د نورستان ته وامل صالح کې وره هم ورېده او دا ورختونو په وجه باندې دا ومال سوالي او دا ارون ترمن چې کوم مسیر ده په دا مسیر کې ډیر زیات دا کانو لا ورزیدلی ده او غره خویدلی ده او دا د غره خویدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز تارون ته غزیدلې لاره بنده ده او مسافر ډیر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي حتی کوم مسافر چې نګرار نه یا هم کومه ناراضي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې تعقولو لپاره جدي اقدامات وشي وسلام
د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم موږ د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ سره چې کوم مرستې کې هغه د مجاهد طالبان ولاسته او پولیس په طالبان کې وایي چې روان دي کې هغه د خان انتقال نه مسکینان دي نه دا چې د خلک دي دا برس خاص و دا مړو مړو خو ګټل شي ما د جکپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا مرستې کې مرستې چې راځي هغه مسکینان ته ورسیږي والسلام په احترام
زائس آنلاین د کول تخا زما غوښتنه دغه د الکترونیکی تذکره کې کوم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کو ادارې مې سایه تخا موږ غوښتنه دغه د چې د خپل پریکي تر شا ودرېږي مننه را دې راډو زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سبتهونکي ماشين کې پریښو کور مودن پیغامونه راته پریږدي او موږ هم درته تل خبرو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اورېدې اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو د حق مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې به د زرو او زرګرو په اړه نور معلومات واورئ
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده
د غرض به د هرات او کندهاري غاړو په اړه هم یو راپور درته خپور کړو خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته د هرات چارواکي تیره شپه پر شنډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د دو سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د هرات والي عبدالوحید قتالي تیره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسلوالو لومړی موټر بم چاودنه وکړه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول لبلی خوایوی بلی امنیتی سرچینه بیا د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي لرو ته ویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لزګونو وسله والو پر دغه دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه و دغه سرچینه ویلی په دین خټو کې هم افغان امنیتی ځواکونو ته تلفات رسیدلی خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم د افغانستان دفاع وزارت وایي وی هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي د هلمند امنیتي چارواکو بیا د درې سرتیرو وژل کېدل تر اوسه نه دی تایید کړي له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د استازي د نړۍ له قدرتونو وغوښتل چې په دې هیواد کې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړ او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي دغه مشکوک کس پرون په جاکارتا کې د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی د کرملین کلک منتخب الکسی ناوالنی پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پیښو او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنه نه وي شوې دغه اعتصاب به دوام ولري کمو وخت وی دی یو نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې د دې چې دوه نیوز خبرونه ته ور ورسیږي یو بل راپور لرو خای د هرات یو کندهاري غاړو صفت به مو ډیر اوریدلې وي هغه غاړه چې د خزو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامک دوزی شوی او دوزی کیږي او ډیرې نارینه په تیره ځوانانه ډیر خوخوي خو دغه غاړو بازار څنګه دی په دې راپور کې به وورو
پینځه دېرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسیږي د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي دا وایي میړه یې بله مېرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي دا په هره غاړه یوه میاشت خواري ګالي بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري دا وایي پنځه لس کاله کېږي چې پر غاړو ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغو غاړو ګنډلو پیدا کوم په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي د دغو غاړو مینوال ډېری ځوانان او په تېره هغوی چې کوژدې کړي وي سره لدې چې دغه غاړو به لوړې دي خو لدې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه د کالیو دوه غاړې په لس او پنځلس زره افغانۍ پیرلې دي
هره غاړه تر پنځلس زرو افغانیو پورې بیه لري لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي
نصر الله احمدی د نارینه او د غاړو او د خزو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتی او کندارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
همی قیمت هست ولی ایخانوی هراتی
هم دا کنداره غارو بایی تر لزره او دا هرات ها غو تر تزره یا لده الوری بایی لری کمپیوتری غاری لاتسوا تر زر افغانوی پوری پلورل کیجی خو بایی دا تیرو کلونو پا پرتل الوری سویدی
دیره خمک گندون که کلیوال خزی دی چه دا نارینه و دا غارو و دا خزینه کالوی و دا گندل و للاری دا خپل و کورون و لگخت تامینوی سره لدی چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنۍ او بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه و غاړې په ماشین ګنډي پر لاس ګنډل شوو غاړو ته ورته وي او د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي. د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس هم نفزګل جامی وایي ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی. د هرات ولایت د صنایعو او کانونو خونه وایي په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي. د دې تر څنګ ډېری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایم که دا راته ووایه چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدوده کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د قانون پر احکام و مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوي؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بلچا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید د خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لوري ده، خوري ده، هغه راځي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدې سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض حقوق بشر ده چې د انتخاب حق نخلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون په 13 کالو کې مهمه لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتل خوایل شو چې په دې 14 کلو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې 14 کلو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیره زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یست
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوې ده. دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
د ما خوښه لږ سره ظریفي خایسته ای او امغه د ما خوښه دي.
او له سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړیږي، بیا هغې نه پس دلته دې ته بټي وایي. دې کېږدل کېږي تقریبا دولس ګنټې لس ساعته دلته کېږدل کېږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیا فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بیلابیل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانیږي چې نوې پدیدې او نوې مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاپ، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره دغو نه زیورات جوړ کړل، دغو نه عطا لوسی جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه ده طلاوي څو کاله مخکې راووتلې او اوس زموږ سره شته. فضل د خدای دی، په دې غلاو په دې چوري چپاول کې د منځه نه دي تللې. نو په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زارو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زارو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتی.
یو متل دی چې وایي: یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر. یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلې او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمونږ فرید الله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توې. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ ډارېږو.
سره دې چې ډارېږي بیا نو ولې زرګری
مجبور؟ امدام کسب ده، او بل کسب د مزدان نه نه کسب مزدار او دل څو بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټوله په خو په دینو مو چاله پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی او مخه اوس کویټی دي زین دي الجزائری په نوم ورکي بس ته دي نه دي بهر ناراضي دل دې موږ نه تقلید کو مثلا یو سټ دغه جزرا وړو یا موږ شم موږ جوړو خپل
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی بندی دی مثلا بنگری دی لاکت د لفتی ده آیا پاک معلومات راکا
ګور دا سټ تو ګوره د دې مونږه الجزائری وای څوک د قطری وای خاصن راځي دوه نه ټوله ادا بل سټ ګوره دا مدرسي ده کوئیټی ډیزاین دا نوم دی خیر مشتری دا سي کلکتای سټ لري مونږ ته معلوم نه کلکتای سټ کوم ده خو بس مونږ مرته و دا کلکتای ده بالغ مونږ د ډیزاین معلوم شول دا کلکتای ډیزاین ده مونږ ته یار ارزش لري
درته وای چې ارزان تلا ګرام پڅوده او غلوړې پڅوده
ارزان تلا خو دلته تلس کوي ته چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت ته دلته چې دا یو شته یو شترم 2.5 پورته ده اته سو اتیا ونم دلته مشهور ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3000 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلا موږ ته 4000 ده هغه 2500 راځي
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غني ستونزې لري زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیدي یو اوګده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښ شي
درت وایته لپایل نه دا تلا با سرقم جوړوي بازار ته وړاندې کیږي
24 کې راتي دا تبادله کی 21 کې او 33 کې اول زم دا چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاستینګ وایو دا یو ډیزاین دا سه جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
د کې دل کیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته 2.5 ساته دلته یک دل کیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به اطلاع ولیکيږي ولیکېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي دا لکان چې درته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت واسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه تاسو ته فر مثال دا یو د دې اوس به تاسو ته تلاخ کړم
ښه یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په تلاټ ورسته
او بس تلاټ ورسته
ساته پنګروش څنګه ساتھ پنگڑو شنگ شنگ ساتھ پنگڑو شنگ ہسہارا مسلی
دلته اوس د بلې خونې ته چراغ نو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده دلته
ام دغه ته مونږ بټي وای بټي تاسو کوم او کتل هغه دغه شان ته کېدو او بیا
حرارت او د خو دې سور تنور غوندې ده کنه
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلې شو
ها
دا تقریبا دا وګورې او سوا 22 حرارت دی اوس
څه په دې کې څه کوي
دې کې دا ګرم شي دې کې هغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ما غره د ښکارا هغه به ګرم شي
دې خو تر اوسه دا نور ماشین له سړي دا د سل پاره دی
دا دې ته الرجی وایي دا تار او پتری دا شیزونه چې واسي موږ دې سره واسي
د تلا تار
د تلا تار د نقره دار چې چی یعنی مقصد دې سره هغه وزي
دا دا تیزاب دې دا سره فرق
دا تیزاب د تلا صفاکول لپاره چې دې کوم سواګه موږ ورته وایو هغه سواګه دې صفاشي
ساده پنګړو شنی هر سهار بشوي وزړه کې مې زمينه ولولې را پړوي
دا ټول سټونه دی دا که تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحله کې داسې سټونه جوړیږي ډیر
ښایسته دا 2 ګرام ده
دا او 1 ګرام دی
دا دوی چې دا خام خخلي دي تلا تاسو کومه کوي
مونږ ته دلته راځي
دلته ورکه ورکم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
عزت الله
چی کوي دلته
کار میکنه
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لر میکنیم
خو تشکر زنده باشی بیتر اگر دو رو تاسو دار دارت تو باید چی پخواد لا ترقم جوری دلا وز خود چی برو دیر پر مخلی ماشینو ندی اول ترقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتون نو لکه داد شما تاسو دا دیزینو نو خود داغ دیزینو نو خلق طول پلاس و نه جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلک هغه هفته تخته کې نشو جوړولې،
یعنی مشکل کار دی.
او ډیر مشکل کار ده، آسان نه ده، خلک ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده.
او ډیر مننه تاسو ته، فرح حوصله
مننه نه مهرباني.
ژوند په شیبو کې
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندي را په یاد شي، دغه زموږ دپاره نو یاد دي. دغه زړه باتی زړ کور
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی، او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
په زرګریو کې اکثر هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي، پخوانی ډیزاین یې خوښ نه وي، راځي په نوي یې بدلوي. نورې خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي.
زه سنگر نومیږم، وریا خیل تخلص کوم، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.
ډېره مننه. ما چې ویل دل دلته راغلی وی له خپلې میرمنې سره طلا مبدله کړه. درته وایي چې همیش دا کار کوي؟ کله کله که څنګه؟
معمولا مصری طلا خلم دی جنا اکثرا دیس پجریان کینی زدی دکان ترازم پیسې ورته کینم هم نمبر بدل کی ماته طلا رکا بس کوته وسم دم په خبر نه زی ورس فارم صدا و
خپل نمبر تا وای او مې دوه یو خیل دره توای چې څو ګرامه طلا بلری
حساب مې نه کړې نو
چې شې لري بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم جسمانه غشورې لرم غړکې لرم څو بوته لرم پهن مچ همیش پیسې ورکم او زم ته بل نور زیات وکړم په وخت ما
څو په کومه معفلو کې بيدا په غړکې یا پلاس کې
همیش په غړکې نه کوم نو یو بنگړی مې همیش پلاس کې دا واده معفل کې کوم خوشالي معفل دي همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم د بنگړی د ګوتې اوس د کوم یو مو زیاد ده ډیر غټ لاکټ کوړه کای زری
کابل کنو ټول خون خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیات ای او دما خوخ ای لکزر ظریف ای خایسته ای او اما غدما خوخ ای
ډیر مننه زنده وسی ساده پنګړو شنګ
شنګ قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره
تپی زان جوړو سرباو گان جوړو هاي
یار زرګر دکاندار پات دسرو زر نڅي جوړک یار زرګر دکاندار پات دسرو زر نڅي جوړک
Thank you. سخا بل جوړوم تا تا چار بل جوړوم تیک دور بل جوړوم ساده سخا بل جوړوم
ندی دنو نو خریدارا مات د سرو زرو نڅې ندی دنو نو خریدارا مات د سرو زرو نڅې
تا تا په ځوان جوړوم prabhu ganjulo hai
yaar dar gar tu sandara mat dasu zaru natte judat yaar dar gar tu sandara mat dasu zaru natte judat
ta ta pe jwan julo prabhu ganjulo
hai yaar dar gar tu sandara